دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
سلامونه او هي چاره درنو اوریدونکو دا زما حق دی پروگرام ته ز احمد تکل ساسو هرکلی کوم. د امریکا د جورج ټاون پوانتون په دی ورسېو کې په نړۍ کې د خځو سولې او امنیت په اړه د خپل نظر پوښتنې جزئیات خبره کړې دي. د دې نظر پوښتنې په اساس افغانستان د خځو لپاره د نړۍ تر ټولو نامناسب ځای بلل شوی دی. په دې نظر پوښتنه کې چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې شوی په ټولنه قضا او امنیت کې د خځو رول ارزول شوی دی. د جورج ټاون پوهنتون یو معتبر بنسټ دی چې کله ناکله د نړیوالو مهمو مسایلو په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له زرګونه خلکو سره خبرې کوي او نظریات اخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن دا راپور پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی او ورسره لیکلی دی چې افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ په 178 هیوادونو کې د ښځو لپاره تر ټولو ناسم ځای و. ښاغلی نیکلاسن د جورج ټاون نظر پوښتنې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې په 2019 او 2021 کلونو کې افغانستان د ښځو د ناوړه وضعیت له پلوه د نړۍ د هیوادونو په ډله کې په وروستي ځای کې و. د دې نظر پوښتنې د جدول په سر کې ډنمارک لومړی او ورپسې سویس راغلی دي. دا دواړه هیوادونه د ښځو لپاره تر ټولو ښه ځایونه بلل شوي او د جدول په پای کې له افغانستانه مخکې یمن او له هغه مخکې منځنۍ افریقا راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر زیات شاتګ کړی. د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې یا په بشپړ ډول یا په ځینو برخو کې پر اوبو لاهو شوي دي او د ښځو د حقونو د فعالانو په وینا په افغانستان کې دا مهال ښځو ته د بشري حقونو د ارزښتونو په نوم هیڅ هم نه دي ورپاتې. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د همدې نظر پوښتنې په اړه او د نظر پوښتنې پر څرنګوالي له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنې دي د نجونو د زده کړو د تعلیماتو مشره تورپیکۍ مومند او د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. له تاسو نه ډیره زیاته مننه تورپیکۍ مومند چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. ستاسو په نظر هغه معیارونه کوم و چې د هغو په اساس باندې د جورج ټاون د نظر پوښتنې د جدول په پای کې د افغانستان نوم راغی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته او خواشنۍ سره باید ووایم چې متاسفانه د افغانستان فعلي وضعیت خصوصا د ښځو وضعیت او بیا په دې وروستیو کې دا د عراق قضیه هغې ته خپل خواخوږی څرګندوو چې ډېر زیات زیانمن شوي دي او دا ډېر زیاتره قربانیانې ښځې دي. راځو په دې مسله کې چې د توماس نیکلاسن د هغه راپور یا هغه ګزارش چې وړاندې کړی دی طبعا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې بیا په دې تیرو خصوصا دغه یو کال کې تر ټولو هغه ټیټه ګڼه یا ټیټ ځای نیولی چې زیاترین مشکلات او زیاتې ستونزې د افغانستان ښځو په وړاندې پرتې دي او شته دي. نو په درې مهمو برخو کې چې یوه هم د قضا برخه ده، مونږ ګورو چې د ښځو ګډون بیخي صفر ته راټیټ شوی او ټول قضایي او څارنوالۍ یو هغه څانګو کې چې ښځو د حقوقو په بخش کې کار کوو هغه ټول یې د کاره ویستل شوي دي او ښځې په دې بخش څنګه ده. په څنګ کې د امنیت په بخش کې هم ښځې په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هغه تعداد یا شمېره ډېره کمه شوې ده. په همدې شکل په ټولنه کې موږ ګورو چې په ښوونځیو کې معلمین اضافه بس شوي او تعداد معلمین چې ښځینه وو هغه د نارینه وو د ښوونځی نه د هلکان د ښوونځی نه برطرفه شوي. په څنګ کې د کار محدودیت یو ډېر لوی ستونزه منځته راوړې ده چې په ټولنه کې د ښځو ونډه ډېره ټیټه شوې ده او طبعا شمېرې به لوړې دي او افغانستان به د نورو هیوادونو په پرتله د ښځو د حقونو په برخه کې د ټولو هغه کمه لاسته راوړنه لري او د پیرس په سر کې به وي. طبعا
میرمن مومند، هغه معیارونه یا شاخصونه کوم دي چې په دې ډول نظر پوښتنو کې دغه په اساس خلکو نه نظر غوښتل کیږي؟ آیا په افغانستان کې دوی دا امکانات درلودل چې دا نظر پوښتنه ترسره کړي که څنګه؟
زیاتره کله چې سرویګانې کیږي یا نظرونه غوښتل کیږي، همیشه په افغانستان کې ځینې ستونزې شته دي چې فکر کوم هغه دقیق امار او شمېرې نه ترلاسه کیږي، خو بیا هم واقعیت لنډې وي او څه چې ټول عام خلک په باور لري هغه واقعیت اوس فعلا شته، ځکه هم د نظرسنجي یعنی سمه ګڼم، ځکه موږ په سترګو وینو د حالت ښځو چې د ډېرو فرصتونو او اصلاحو ورکړي دي، او فعلا په ټولنه کې د ښځو ونډه ډېره ټیټه شوې ده. په څنګ کې داسې یو اداره یا یو ادرس ښځو ته نشته چې هغې خپله عدالت خواهي وکړي یا هغې ادرس ته مراجعه وکړي یا داسې یو ادرس وي چې د ښځو ستونزو ته پاملرنه وشي او یا ښځې ورته مراجعه وکړي چې خپل مشکل هلته حل کړي یا خپله ستونزه په منځ کې سره کېږي. نو طبعا معیارونه به لوړ دي او د افغانستان د ښځو په وړاندې به دا مشکلات دوام لري تر څو که یو کلک تصمیم ونه نیول شي یا د دې ستونزو ته د پای ته کېنښول شي یا د افغانستان فعلي حکومت ښځو ته د ښځو وضعیت ته توجه ونه کړي. دا معیارونه فکر کوم چې کله چې ټول پښتنه کېږي د ښځو ته د بشري حقونو د لاس یعنی بشري حقونو ته لاسرسی، تعلیم لاسرسی، دا ټول اوس ډېر په ټیټه کچه کې دي. نو همدغه معیارونه دي، دغه برخې دي چې د دې نه راپورونه جوړېږي او د نړۍ په کچه دا بیا څرګندېږي چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې په څه ډول دی.
تاسو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی، زیاترین ستونزې چې اوس مهال د افغانستان ښځې ورسره مخامخ دي کومې دي؟
د ښوونځیو د تعلیم ستونزه خو یو عامه ستونزه ده چې دا دوه نیم کاله وشله چې ښځې سره مخ دي، نجونې سره مخ دي. طبعا د دې پایلې به په لنډ مهال او په اوږد مهال کې ډېرې زیاتې تر نظره شي، خو اوس دفتن دا فعلي ستونزه چې د ښځو دي مهمه ستونزه د اقتصاد مسله ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ډېر زیاتې د 40% نه زیاتې ښځې چې د کور مسؤلیت لري، کونډې دي، هغه ښځې دي چې په خپله د کور د نفقې مکلفې دي. نو د دې په مخکې ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ خپله په سرویو کې ګډون کلی، کور په کور ګرځېدلي، تاسو باور کوي چې دومره مشکلات چې ښځې لري تقریبا دا د مهاجرینو په سرویو کې زه وم، په هر کور چې موږ پوښتنه کوله نارینه مون نشته، یا به کونډې وي یا به نارینه و، محتاط به وایي کور پرېښه یا اولادونه یې ماته پرېښي. هر کور کې شپږ اولاده، اووه اولاده، یوه ښځه او خاوند نه، یا په ایران کې مریض یا محتاط یا شهید یا همداسې غایب، یعنی دا حالت ډېر دردونکی دی. په څنګ کې داخلي مهاجرتونه دي، دوی د خپل کور کلی پرېښي د نه کار د وجې یا د وچکالۍ له وجې یا د فقر او د غربت له وجې دي مرکز ته راغلي. مرکز کې په ډېر بد وضعیت دي د ژوند کوي. په څنګ کې بیرون مهاجرتونه دي چې هغه مهاجرین چې د ګاونډیو هېوادونو نه راځي، خصوصا اوس چې د پاکستان هېواد نه راشړل کېږي او په جبر دوی ډېره ویستل کېږي، په دې دي کې زیاتره ښځې او ماشومان قرباني کېږي، ښځې او ماشومان د ستونزو را مخ کېږي. نو دغه زیات ستونزې ښځو اوس فعلا دا د اولادونو شمیره ده چې بې سرنوشته دي، او د ښځو هغه ښځې دي چې کونډې دي یا د کور مکلفې دي. په هر کور کې یو نارینه بیا هم او څه کېږي، اما هغه کور کې چې نارینه نشته او ماشومان دي، ډېر زیات ستونزې سره لاس او ګرېوان دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115.
میرمن مومند، تاسو د افغان کډوالو چې له پاکستان راایستل کیږي دا موضوع یاد کړله، یو شمیر د افغانانو کورنۍ یوازې د دې په خاطر چې ماشومان دلته له خوندځي او منی شوی وو. د خپل ماشومان د تحصیل او درس په خاطر مخصوصا د جنونو د درس او تحصیل د دوام په خاطر افغانستان نتلی او پاکستان ته په تیرو دو کلونو کې دا اوس چې راځل کېږي له پاکستان او دوی افغانستان ته راځي، د دوی د تعلیم برخلیک به څه کېږي؟ آیا د طالبانو د حکومت هغه پریکړه به یو څه رانږدې کړي چې ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به د نجونو ښوونځي خلاص کړي؟
مونږ هیله مند یو چې دا پریکړه د زر تر زره عملي شي، او ځکه دوی باید فعلي حکومت هم دا په نظر کې ونیسي چې په کوم وضعیت د ګاونډیو هیوادونو زموږ هیوادوال په څه شکل راویستل کېږي، او دوی باندې څونه جبر او فشار او ستونزې راځي. نو که دلته ورته زمینه د تعلیم مساعده شي، دغه ستونزه به حل وي. دغه ستنیدونکي مهاجرین به دلته هم دا زمینه ورته مساعده شي چې خپل اولادونه خصوصا نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي، او دا هم دا د یو ننګ او د افغانیت او د یو غیرت مسله ده. باید دې ته اوس دې شرایط اساس وي، باید دې اساس شرایط مونږ خو دا دوه نیم کاله ټولو افغان کورنیو په داخل کې هر څه امکانات چې وو، هر څونه چې غږ پورته شو، هر څونه چې دی مصاحبې وکړې، میډیا ته ووتل، کورنیو کوشش ډېر زیات وکړو، اما متاسفانه چې تاثیر نه درلودو. نو اوس هیله مند یو که دا د مهاجرینو راستنېدل دا یو مثبتې پایلې ولري، او دا حداقل دونه شي چې یعنې دې ځان سره دا فکر وکړي چې زموږ هیوادوال په کومو ستونزو سره لاس و ګریوان دي، او په څه شکل دی د نور هیوادونو نه د تعلیم په خاطر چې تلې بېرته راستنېږي، حداقل درته د تعلیم زمینه مساعده شي. دا به یو ډېر ښه زیری، او موږ هیله مند یو چې پسته دې دغه پریکړه عملي شي او دې ته عملي ګامونه په دې کې واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه. یوه بله مسله چې تاسو مخکې یاد کړه دا ده چې د ښځو محدودیتونه دي په افغانستان کې دننه، په ښځو باندې محدودیتونه دي. دا یوازې د تعلیم او د پوهنتونونو محدودیت نه دی، بلکې په ټولنیز ژوند کې هم ښځې له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي. دا سروې چې موږ مخکې یادونه وکړه او د هغه په اړه بحث کوو، دا موضوعات هم رانغاړي په دې مسایلو هم، یعنی دا هم په هغو شاخصونو کې شامل دي؟
طبعا سرویګان ټولې پراخ دغلې دي، په پراخه توګه باندې سوالونه په کې وي تقریبا چې ټولو څانګو ته اشاره کوي. یو مهمه بل دی چې امار او ارقام په کې د نظر لاندې نیول کېږي، نور د کورنۍ ستونزې په اقتصادي شکل باندې، او د دوی د هغه د مهاجرت ډول، د دوی فعلي استوګنه یا دایمي استوګنه، دا ټول په نظر کې نیول کېږي. نو سرویګانې خو ډېرې ښې دي، خو چې سروی وشي په اخره کې حداقل هغې ته برنامه او پروګرام جوړ شي، او د سروی پایلو باندې کار وشي، عملي بڼه ونیسي، دا به ډېره ښه وي. همیشه زموږ په هېواد کې دا څو کاله کېږي چې سرویګانې ډېرې ښې کېږي، ډېرې زیاتې مصرف پرې کېږي، ډېرې زیاته بودیجه هلته په کار لېږي، اما بیا په راتلونکي کې هغه څنګه چې تمه یي او توقع یي د خلکو چې د سروې په پایلو کې به یو څه کومک وشي، یو څه مشکلات به د دې حل شي، متاسفانه بیا همره نه یي یوې خو دومره د پام وړ نه یي. نو موږ هیله مند یو چې دا سروې د داخلي مهاجرینو او دغه بې ځایه شوو ښځو زیاتره، یعنی موږ په سترګو ولیدل، ما مخکې هم وویل چې زیات ستونزه د ښځو او د ماشومانو ده، ځکه نارینه یا ساره دي یا بورون دي یا د وطن نه وتلي دي، اما ښځې او ماشومان په همداسې سرنوشته پاتې دي. نو د دې ته توجه ډېره زیاته د حکومت باید وي، اقلا د سرپناه ته ضرورت لري. اوس ژمی موسم دی، دی او ګرمې کوټې ته تا دی، اوسه پورې تر اوسه دی په خیمه کې دی، یا دوی تر اوسه پورې په خټینو کورونو کې چې چکاک او د بې برقۍ او د هر شي حتی اوبو ته لاسرسی نه لري. نو دوی تر اوسه پورې د ژمی هېڅ تدابیر نه لري. نو دا ژمی چې راځي دوی ته به ډېر د ستونزو سره دوی مخ وي، د دوی به د هر لحاظه مشکلات ډېر زیات وي. نو زه ډېره ورته متاسف وم، هیله منده یم چې دې ته خاصه توجه، هغه بیمداري نهادونه آی او ایم دی، د مهاجرینو څانګه ده، دې ته خاصه توجه وکړي، او زر تر زره د دوی د ستونزو ته یو څه پاملرنه وشي.
یوه بله مسله، میرمن مومند، ملګري ملتونه یا نورې نړیوالې مؤسسې په دې برخه کې، یعنی له دغو ډول سرویګانو یا نظر پوښتنو نه خبریږي، دوی څه کولای شي؟ دا به د طالبانو پر حکومت د فشار باعث شي کنه؟
نړیوال ټولنه خو سل په سل کې یعنی امکانات لري، کیدای شي چې کومکونه جذب کړي، کیدای شي چې خپل یعنی کومک پراخې کړي، خصوصا بشري مرستو ته ادامه ورکړي او نورو مرستو جلب او په جذب کې توجه وکړي. اما د هغې په څنګ کې فعلي حکومت هم مسؤلیت لري، ځکه د دوی وګړي دي، دوی ګوري هره ورځ دغه مجرینو کورونه کمپونه چې وران شوي، حداقل دوی ته باید مخکې دی نه چې کمپ نه اوبه ویستل کېږي، باید یو د سرپناه تدارک ورته شوی وای، دوی د یو مسونو ځایو ته انتقال شوي وای، بیا پسته کمپونه چپه شوي. متاسفانه دوی په مکورو کې وو، حتی دوی د یو ورځ دوه ورځې ته ورته اطلاع ورکړه چې د منطقه خالی کوي. نه دا ډېر بې وسه خلک دي، دا ډېر هغه خلک دي چې دی د پیسې امکانات نه لري چې بل ځای اجل یا کور ونیسي یا دفتا کور ودان کړي. نو دې په خاطر باندې دې د ستونزې ډېرې زیاتې دي. بیا خو ما مخکې وویل چې ژمی دا روان دی، او بینلني حدونه کېدای شي چې دوی ته د سرپناه تدارک وکړي، خصوصا هغه سیمو کې چې ستونزې راځي. اقتصادي ستونزو تر څنګ اوس موږ تاسو ګورو چې طبیعي یعنی تلفات هم شته، طبیعي پیښې هم پیښېږي لکه زلزله یا طوفان یا وچکالي. نو دې ته باید د افغانستان خپل دولت او په څنګ کې نړیوال ټولنه هم پیشبینه اوسي، او کله چې په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان په شان جنګ ځپلې هیواد کې دا ستونزې راځي، د تلفات او د دې عمار او د دې ستونزې یو په دوی په درې وي نورې هیوادونو کې په یو پرمختللي هیواد کې طبیعي ستونزه راځي. همغه ورته امکانات او بودیجه او یا دا آمادګي وي. اما متاسفانه لکه زموږ په هیواد کې نورو داسې د اقتصاد د لحاظ په ضعیفو هیوادونو کې بیا طبیعي پېښې ډېرې زیاتې قرباني اخلي او ډېر خلک زیانمن کېږي. نو ځکه زمونږ د هیله دا ده چې مخکې دی نه دا ژمی فکر کوم چې ډېر به سخت ژمی وي په غریبو کورنیو باندې. نو اوس کېدای شي چې د دې مخنیوی وشي او دلته مرستې او د بشري مرستو هغه لیول ډېر زیات شي، ځکه ډېر زیات نیاز دی او ډېره زیاته اړتیا ده ورته.
د افغانستان ښځې، تاسو د یوې ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه تر اوسه پورې هم تمه لري چې د طالبانو حکومت به په دغو برخو کې چې پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړي، له تعلیم نه نیولې تر ټولنیزو مسایلو، ټولنیزو برخو پورې تر کاره، په دې برخو کې به بیا انعطاف وکړي؟
موږ شکل الحمدلله مسلمانان یو په دې باور لرو، ناهیلي کېږو به نه، هیله خو همیشه باید موږ ولرو، ناهیلي توب ښه نه دی. او په څنګ کې همیشه دوی وعده کړې ده، مطلق نه دي ویلي چې نه نور بنه کېږي. نو د دوی هیله مند یو او هیله ته کوو چې خپلو وعدو وفا وکړي، خپله چې یو څوک یو مسلمان کس کې یو مسلمان حکومت کې چې وعده کوي، نو مسلمان په خپله وعده وفا کوي او خپل وعده ترسره کوي. یعنی دا بازی نه ورکوي خلکو ته. که په دې شکل دا مخکې لاړ شي، نو طبعا د دوی په مسلمانۍ کې او د دوی په تعهد خلک به په نورم بې باوره وسي، او واټن به د دوی او د خلکو او د وګړو او د ملت ترمنځ نورم زیات شي، ځکه ټول خلک ټول ملت سترګې په لاره دي چې څه وخت دوی خپل وعدې ته وفا کوي. او نړیوال ټولنه هم په دې فکر کې ده چې دوی مطلق نه دي ویلي چې نه خو مکتب نه پیل کیږي یا نه ښځې کار ته نه پرېږدي. نو د دې وعدو ته ټول ګوري، نو هیله مند دي چې دلته دا وعدې ترسره شي. هم دومره بس چې خلک دونه وزوریدل، دونه کورنۍ، دونه زموږ نجونه، زموږ ښځینه دومره په کړاو اخته شوې، دومره دوی د خپل هغه تعلیمي تسلسل د لاسه ورکوه، په څنګ کې کارونه او دوی په رواني او په سترس او په تشویش کې ژوند تیر کړو، یعنی کې ډېره زیاته جزای ولیدله. نو بس باید یو حکومت خپلو خلکو یعنی غوښتنو ته پام وکړي، او دا په نظر کې ونیسي که غواړي چې موافقه وسي، غواړي چې حکومتداري وکړي، نو باید په دې شان وکړي چې د خلکو رضایت
دې پوښتنې ته که لطفا ځواب وایست میرمن مومن، چې دا کار به څوک کوي؟ یعنې د طالبانو رضایت به څوک ترلاسه کوي؟ د طالبانو د حکومت رضایت به څوک ترلاسه کوي؟ څوک به خبرې ورسره کوي؟ په دې ډول سره د ښځو د حقونو فعالان را نشي او له طالبانو سره کینني او خبرې ورسره ونه کړي، او یوازې د نړیوالو فشارونو ته منتظر پاتې شي، نو دا به د طالبانو د حکومت او د بشری حقونو د ښځو د فعالانو ترمنځ دا واټن چې شته نور هم زیات نه کړي؟
طبعا فیلی حکومت چې دی اوس هم د بهرنیو یا بیرونی مرستو په تمه دی او دی د مرستو په مټ په مخ روان دی. مونږ ګورو چې دی ته هفتهوار کومکونه کېږي او په څنګ کې دی ته بعضې امکانات او بعضې د ژوند او د ماشوم د دی د څفوفو تابعه کېږي. نو دغه هر څوک چې دی ته مالي امکانات برابروي کېدای شي چې هغې د که نړیواله ټولنه ده که اسلامي مملکتونه دي که په څنګ کې نور سفارتونه دي چې دوی سره اړیکې لري کیدای شي چې هغې دا زمینه مساعده کړي. د افغانستان ښځې خو زه چې ګورم یعنی فعلا اوس بې وسه دي او دوی که هر څومره خپل غږ پورته کړي د دوی غږ څوک نه اوري. باید یو فشار وي یو منبع وي چې د دې دا یا منځګرتوب وشي چې ښځو ته دا زمینه مساعده شي. دوی تیار دي ډېرې زیاتې دلته ښځینه شته چې یعنی ښه تعلیم تحصیل او تجربې د کار لري او ښه په دلایلو په منطق سره کیدای شي چې دوی دې هغه د خپلو حقونو مدافع وګرځي او خپل حقونه د شریعت په رڼا کې د اسلامي نظام تر رڼای او روشنایۍ لاندې ورسره وغږېږي. متاسفانه تر اوسه هېڅ داسې یو ګروپ یا داسې یو غونډه نه ده جوړه شوې چې په هغې کې حداقل د ښځو د زړه غږ واورېدل شي، د دې غږ راپورته شي. نو مونږ د نړیوال ټولنې ځکه هیله من یو چې دلته خو نه شي کېدای چې مستقیم ښځې کوم ارګان ته لاړ شي، هلته ځکه وزارتو کې اجازه نشته، په نورو نهادونو کې ښځو ته ځای نشته، مقامات نه غواړي چې ښځو سره وګوري. اول د خپل وزارت معرف کې د تدریساتو ریاست مخکې وړی د ښځو تعلیمات ریاست مخکې وړی، اما دا دوه نیم کاله کېږي زه بېرته وزارت ته هلته یو ورځ تللم نیمه، ځکه پوهېږم چې هلته ځای نشته، هلته اجازه نه ورکوي. پوښتنه کوي چې چېرته دی، چا سره ګوري، محرم دی چېرته، او په څنګ کې یعنی لوړپورو چارواکي کتل یا لیدل یا ورسره ناسته یا کېناستل محال دي په افغانستان کې. نو په دې خاطر باندې کېدای شي چې منبرتوب وشي د یو تعدل لارې، د یو ناستو د لارې، د خبرو د لارې دا مسله حل شي، د مذاکرو د ناستو زمینه مساعده شي.
دا کار به څوک کوي؟
ما مخکې ویلی چې یعنی د افغانستان ښځې دا توان او دا قدرت نه لري. هغه ټولنې هغه نهادونه دا توان لري چې دوی باندې مالي بنسټونه ورته جوړوي، مالي مرستې ورسره کوي. د هغې خبره هم دوی اورېدل کېږي. نړیواله ټولنه کولی شي، اسلامي کانفرنس د هغې غړي کولی شي، اسلامي هېوادونه یې کولی شي، او هغه منابع چې دوی تمویلوي یا دوی سره مرستې کوي یا نظامي یا مالي هغه کېدای شي چې دا فشار پرې راوړي. او ټول توازی ده چې دغه مملکتونه چې دا حمایه باید دوی نه دا غوښتنه وکړي. هغه خپل هېواد کې څنګه د ښځو حقونه هلته مراعت کېږي، ښځو ته د تعلیم زمینه مساعدېږي. اما متاسفانه چې دا حکومت یعنی د هغې په طرف دی یا هغې د خوا حمایه کېږي، اما دا ورته نه وایي چې ولې د ښځو د تعلیم او د کار زمینه ورته مساعده شي. دلته یو لوبه روانه ده، د پردې تشا دغه احوال بل دی او مخامخ خلکو ته بل ښکاري. متاسفانه چې دغه دوه مخیزه کارونه یا د دبل رول چې په مخ دي دغه یو ګونې شي یا همغږي شي او دغه د افغانستان د خلکو تکلیف ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د زما حق د پروګرام اوري. د دې خبرونه موضوع ده د امریکا د جورج ټاون په هنتون یو ورستی نظر پوښتنه چې په هغه کې افغانستان د ښځو د حقونو له نظره تر ټولو نامناسب یا ناسم ځای یا هیواد بلل شوی دی. په دې خبرونه کې را سره ده د انجونو د زده کړو د تعلیماتو مشره تورپیکی مومند همدارس زما همکاران هڅه کوي چې د خبرونه بلې میلمنې ته چې په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه یې کړې و، یعنی د بشري او بهي د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی سره تماس ونیسي او په دې خبرونه کې د ګډون لپاره راو بولي. تاسو د خبرونه اورې له میرمن مومن نه ډیره زیاته مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره ده، خپل ټولو مصرفیتونو سره سره او په دې خبرونه کې لهم لمونږ سره ګډون لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
میرمن مومند بل مسله دا ده چې پر ښځو هم پر افغان میرمنو باندې انتقادونه کیږي چې هغه څه چې لازم ده د ښځو د حقونو فعالانې د خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره البته یوازې دا نه چې په مظاهرو او اعتراضونو لاس پوري کې پر دې سربیره د خبرو لارې د ډیالوګ لارې او د تفاهم لارې له طالبانو سره له نړیوال ټولنې سره د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې خبرې وکړي او کار ورسره وکړي. که څه هم تاسو یادونه وکړو مو ویلې چې د پردې تر شا لوبې روانې دي یا نړیوال ټولنه نه غواړي چې افغانان په دې مسله کې ورګډ شي، مګر دې ته بل اخره باید د حل یو لاره پیدا شي. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم چې دا سی یو کار ممکن دی کنه چې خځه په خپل رامخ کې شي مخکخ شي او په دې برخه کې اقدام وکړي.
په دې برخه کې زه به خپله پېژمن ته ویل شم چې خځه هر نوې قرباني ته چمتو دي. خځه واړی مونتا یو څنګه چې دا هغه خځه چې په داخل کې دی په افغانستان کې دی د دوی خپل غږ پورته کولو د ځینې محدودیتونو لواجه نشي کولای چې دی په ډېر ښکاره ډول یا په ډېر یعنی په هغه شکل چې دی غواړي خپل غږ پورته کړي. کانفرانسونه، مطبوعات، مصاحبې په ټولنه کې دا کېدی شي هماغه څه دی چې بهر د افغانستان د هغې د لوی لاسته دی کېدی شي چې هغې د هغه څه چې خپل نظریات دي بېر سانسور او بېر چون د ازادۍ د مطبوعات ازادي شته کېدی شي خپلې خبرې وکړي. اما مشکل دلته دی متاسفانه چې دغه په داخلي کې چې څه دي او هغه څه چې افغانستان او بیرون دي نو دوی په اهدافو کې مشکل داره چې اهداف یې سره مشخص یو 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 والی نشته. دا څه چې په داخل کې دي دوی ته یعنی په دقیقه توګه ویلی شم ځکه د ټولو سره ناسته ولاړ او خبرې اترې لرو سره دوی ټول غواړي چې صرف د افغانستان ښځې ته اقتصادی مشکلات حل وی د کار او د تعلیم زمینه مساعده وی او د دې خود په ژوند کې اوس تغیر راشي. او متاسفانه هغه څه چې په بهر کې دي هغه بیا اهداف لوړ دي، هغه شاید قدرت وغواړي، شاید هغه به خپل سابقه چې لرل لکه د پارلمان ځینې وکیلان هغه به خپل وکالت وغواړي، از وزیران به وزارت وغواړي او یا هغه سیاسي اهداف لري. نو متاسفانه په داخل کې څه دي چې واقعي څه دي پښتوندو مخ دي او دغه محدودیتونو له وجې ډېر زیات یعنی قرباني ورکوي او فعلاً دغه وضعیت سره لاس ګریوان دي ډېر زیات په مشکلات کې دي. دوی دي غږ باید دلته صرف هغه نهادونه چې دلته مرستندوی نهادونه دي لکه یونوما خپل د نړیوال ټولنې اتحادیې اروپا د فعالیتونه لري دغه نهادونه په واسطه کولی شي چې موږ سره اړیکې لرو سره کې ناستې ولاړې کوو سره ورغلي یو مونته همدا د ګزارش په شکل یا د راپور په شکل چې ستونزې دي همدا عملا اقدام نه کوي. زموږ انتقاد په دوی هم دی په واګارم ویلي چې دا ستاسو لاسونه څه ده ولې د افغانستان کې د ښځو په وضعیت کې تغیر نه راځي ولې دغه ستونزې ته د پای ټکی نه کوي چې تاسو په دولت سره رابط لري د حکومت سره اړیکې لري ګوري وینې یو تعداد زیات مقامات د فعلي حکومت نړیوال ټولنې د استازو سره ګوري ولې په دې کې یادونه کوي په اخبار کې هم موږ ګورو چې ناستې کې اما د یو غوسه پرېکړه او یو نتیجه نه لري دغه ټول ته د سوال وړ او د زغم وړ خبره ده.
ډېر زیاته مننه. دا شیبه لمونږ سره د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم له سټډیو سره وصل شوې ده، هم دراز انارګوله زیرک په پکتیا کې د ښځو د حقونو فعاله رسره ده. مېرمن مومند موږ تاسو ته زیات انتظار و چې خبرونه ته برازی اوس خبرونه ته راغلی تاسو ته ښه راغلاست وایم. د خبرونه موضوع ده د امریکا د جورج ټاون پوهنتون یو وروستۍ نظر پوښتنه چې په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو نامناسب ځای بلل شوی دی. ستاسو له نظره په کومو برخو کې د افغان میرمنو وضعیت په ډیر ناوړه حالت کې دی چې دغه په اساس باندې د جورج ټاون پوهنتون دا نظر پوښتنه خبره شوې؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریق څخه، ستاسو د رادیو د طریق څخه ټول افغان میرمنو ته
مننه
چې هلی وړاندې کوم. او دقیقا دغه څرګندونه ټویټر کې ما مشاهده کړه. دقیقا دا یو ننګونه ده، او په هغه برخو کې چې فعلا افغان میرمنې محرومې پاتې شوې دي، چې د اروپایي اتحادیې اول د تعلیم او د صحت حق د دې افغان میرمنې په اوسنۍ حالت کې محرومې پاتې دي. که هغه د تعلیم حق ده، هم مکاتب پوهنتونونه په کل کې ټول بند دي، او د تحصیل زمینه نه ده مساعده ښځو ته نجونو ته. او تر څنګ یې د صحت مشکل ده، چې که چیرې تولید ونه وي نو یعنی نور موږ راتلونکي کې هغه نسلونه نه یې روزلي چې هغوی
میرمن نیازی. ستاسو د ټلیفون اړیکه ډیره ښه نه ده، موږ ستاسو ټولې خبرې نه اورو، ستاسو خبرې قطع کیږي او بیا وصلېږي. کولای شئ لطفا په یو سم ځای پیدا کړئ د خبرو لپاره چې د انټرنیټ اړیکه مو لږ ښه وي؟ تر هغه وخته زه له انارګل ځیرک نه پوښتنه کوم. انارګل ځیرک، خپرونې ته ښه راغلاست، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لوی ستونزې چې ستاسو په نظر د افغانستان په اوسنی حالت کې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي کومې دي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې محمدی طوفان تاسو وړاندې کوم چې بار ته اله. السلام علیکم. اول تاسو د دې ازادي رادیو له طریقه نور اوریدونکو ته
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
بس دا خو موږ او تاسو ښه پیګو چې د افغانستان ښځې اوس دغه ستونزې سره مخ ده کنه. یعنی بس دومره د ژوندوی مړې خوري، یو مثال به زه تاسو ته ووایم که نه، بس هغه چې د ژوندوی مړې خوري، یعنی نور د افغانستان ښځې بېخي مړې دي. یعنی زه شخصا له خپل ځانه شروع بیا پاتې شو د افغانستان نورو ښځو ته، هسې په ژوندوی کې حساب د خمدان ژوندي نه دي، په داسې لاوې کې چلیږي. ولې په دې چې د افغانستان د ښځو نه د تعلیم حق ونیول سو، د کار حق ونیول سو، د انتخاب حق ونیول سو، حتی نور خو څه کوي دوی سې یو سیاحتي پروګرام مثلا یو چکر یو پارک هر شی دوی نه واخیستل شو. دوی د څه پاتې دي؟ هغه یوه ګوله ډوډۍ په غلا باندې پور ده، هغه یوه ګوله ډوډۍ ورته رسیږي، هغه مو ډېر په ستونزه ډېر په مشکلات. یعنی څه حقونه سلاه تعالی دوی ته ورکړی و که نه؟ هر څه د دوی نه اخیستل شوی و. ګوره موږ او تاسو راځو شریعت ته، که چیرې په شریعت کې علم تعلیم تانه په نارینه وو باندې فرض وي، تابن ښځې مجرمې دي. مثلا که د کار حق تانه په نارینه وو باندې فرض وي، خځې رښتیا مجرمې دي. یعنی دغه رژیم زه نه پوهېږم، زه صحیح ده د امارات اسلامي طرفدار یم، ولې په دې زه دغه شل کاله جنګونه پای ته ورسېده، انفجار نشته، انتحار نشته، یعنی آرام خلک ګرځي خپل ژوند کوي. خو هغه موږ او تاسو پوهېږو چې دغه چا کوله، خو اوس خو نه کېږي. اوس خو دوی شکر د الحمدلله برحال حکومت لري، دوی نه څه کوي. خو موږ نه پوهېږو چې دا شل کلن جهاد دوی لکه چې د ښځو لپاره کړی و، چې دغه څه حق او حقوق ښځو ته ورکړي، هغه یې د پښو نه لاندې کړه. ولې ولې؟ یعنی دوی خو ځانونه مسلمان هم بولي، د دین پتنګان هم ځان بولي، او دوی بېخي توبه نعوذ بالله هغه داوی دوی کوي، چې بېخي لوی سړي زړه له ځوانده پورتي د ښځو دوی هغه لنکوي. دوی سره قلم دغونده فکر نیسي، ښځه څوک ده؟ خدا یو مور ده، خدا خور ده، او دوی خپل د خدای نه پیدا ده.
که په مشخص ډول
د افغانستان ټول خدای ته د احترام کوي، دوی اقل نه خپل من د خوند ته احترام نه لري.
میرمن زیرک، په مشخص ډول راته وایي چې یو دوه درې هغه ستونزې چې دغه په دلیل باندې د افغانستان نوم د خدای د حقونو له نظره د جدول په پای کې راغلی.
ګوره نو زه یې کومې وته ته وشرم. ګوره اول د تعلیم حق تر نیول شوی په هغه ملت یا په هغه هېواد یا په هغه ټولنه کې چې تعلیم نه یې، تاسو د ځان سره سوچ وکړئ چې د دې آینده نسل بچي شي، هغه به انسان وي که حیوان؟
د تعلیم حق تر نیول شوی. اول ز خپل ځان مثال د تخیمه و کونډه خزې ما ز خپل ما خپل وظیفه کوله، حلال ماش مخسته یا ما ماش اخسته زره او خزو ته نیکی کوله، د نیکی زره او کونډه سره نیکی کړه کوله، دوی ته می پروژې تطبیقول، مرسته می ورسره کول، خپل فامیل ته نفقه برابرول. و سیمان هغه اخسته شوی ده. مثلا زعات او دغوم را حق نه لرم چې مثلا د خپل ځان د صحت لپاره ګور اول باید سړی د خپل ځان شروع وکړي. چې د ما صحت روغ نه وي زه بل څنګه وروزم، سبب بل ته څنګه خدمت وکړم؟ زه د خپل ځان د صحت لپاره، د تفریح لپاره، د اعصاب د آرامولو لپاره زعات یو پارک ته نشم تلی. زه عطا داق نه لرم چې مثلا ماته یو غټ مشکل پیښیږي، زه په کور کې نارینه نه لرم، زه تر ډاکټره پورې ځان ته نشم تلی.
تاسو د خپل دغه حق لپاره څه کړی دی؟ ورغلی طالبانو ته مو مخامخ ویلی دی چې دغه زما حق دی، دا مته راکا.
موګه په کومه یونجو کې سمال کار کوو، موګه په اول ابتدا کې سیانی دوی راغلی وو، خلک د دوی نه ډیر دار لرل، بیم لرل، دغه ما غږ به دوی اوري. موګه په خپل د خپل ټولنې او د خپل یونجو له طرفه د سیو برنامه جوړ کړل، یو ګروپ هم جوړ کړ. موګه لاړ اولین ځل موګه وو، موګه راغلو د محمد کبیر سره چې د دوی هغه مشر واغ ته دیغه سره مولیده، او مولوی زاکر چې دیغه سکرتر مو دیغه سره موکتله. موګه ټول د پیشنهادونه ورته وکړه. دوی ویل چې موګه د خزو د حق سره ستونزه نه لرو، موږ غواړو چې مثلا ښځې کار وکړي په شرعي حجاب کې. موږ ویل چې کومه دغه کومه ښځه دلته به حجاب یې تاسو موږ ته په ګوته کوي. دوی ویل چې موږ غواړو چې سلیم مو کې، خو هغه یو وخت وړي تر امر رسانی پورې چې موږ شرایط ورته آماده کړو. دا څه رقم ته امر رسانی ده؟ خو په دا موږ او تاسو ټول پیګو چې د چا لاس ته دا کارونه شو کوي، د غواړو افغانستان یعنی بیخي شاته پاتې شي. افغانستان هر هیواد هر ټولنه څه مخته تللی، د تعلیم له برکته تللی. هاي په هغه ټولنه کې چې تعلیم نه، هغه هیواد مخې ته تللی شي هیڅکله. خو دا بهرني لاسونه دي، نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. طالبان چې دی دوی هم یوه پروژه ده، زه ښه پیږم دا هم یوه پروژه ده، دا ټول نړۍ پیږي دا یوه پروژه ده، دا د بل چا کار ده، دوی نه غواړي. اقلا ګوره په امارات اسلامي په ډلو کې د سراج الدین اقانی غوندې تندراو هیڅوک نه و. هغه سنن د تعلیم طرفدار ده، خو مګم هغه نه شي کوی په خپل سر.
ډیره زیاته مننه میرمن زیرک، له تاسو سره بیا هم خبرې کوو. فکر کوم چې قمر نیازی لا هم را سره ده. میرمن نیازی، تاسو د انارګلی زیرک خبرې واورید او د موضوع په جزئیاتو باندې هم خبر یاست. هغه مهمه ستونزې چې اوس مهال د افغانستان ښځې ورسره مخامخ دي، دا د حل لار لري؟ یعنی طالبان به بالاخره دا حق د میرمنو ومني؟
په اوسنی شرایط ته په کتو سره طالبان مجبور مکلف دي چې دا د ښځو د حقونو ومني. د نړیوال فشار تر حد پورې اضافه شور باندې، کورنۍ فشارونه شته ور باندې، بلاخره به دوی مجبور سي چې دغه د ښځو دغه حقونو ته احترام قائل سي، چې هغه د تعلیم حق ده، هغه د صحت حق ده، هغه د کار حق ده، هغه د تفریح او د سفر حق ده. دا حقونه ټول په اسلامي ټولنه کی په اسلامي شريعت د خزو حق ده، برابر ده، په ماغه تناسبي خزي غواړي او خزي غختن کړي د دې حقونو. دوی په دې فکر او په دې خیال کې ونه وسیږي چې یو څوک علمخ کې دوی راغلي او حکومت یې جوړ کړ په افغانستان کې، چې هغه ډیر زر رنگ شو. نو هغه حکومت به هغه دوره، هغه توره دوره بیا دی یو ځل د افغانستان پر میرمنو باندې راسي او افغانستان میرمنې دې په کورو کې کینی. اوس د افغانستان میرمنې تحصیل کرده دي، دنیا دیده دي، خپل حقونه پیژني، د نورو حقونه پیژني، خدای پیژني، رسول پیژني، په احادیث باندې خبرې ورسره کوي چې کوم احادیث پر بنا باندې تا زما دغه حق را ناخستې ده، د قران عظیم شان د کوم آیت پر بنا باندې تا ما دغه حقونه را ناخستې ده.
میرمن نیازی، تاسو وایي چې طالبان مجبور دي چې دا حق به ورکوي، تر اوسه پورې دغه فشارونو نتیجه نه ده ورکړې. تاسو د کوم فشار یادوي؟ د کوم فشار یا دا ونه کوي چې دغه په اساس په طالبان مجبور وي چې د خځو حقونه به مني؟
دا داسې واضح خبره ده لکه چې سپوږمۍ په څلورو ګوتو نه پټیږي، همداسې دا خبره هم نه پټیږي. که په دوی باندې فشارونه راغلي دي، د نړیوال فشارونه دي، کورنۍ فشارونه دي، دوی نه دي منلي تر اوسه یې غاړه ورته نه دی ایښې. نو د دې څخه جواب همداغه ده چې دوی تر اوسه د دوی خپل پیژندګلوي هم په نړۍ کې نشته. دوی هم نړۍ په کوم دولت په نامه نه پیژني، حتی د لوبي په میدان کې د دوی بیرغ څوک نه پیژني، ولو چې موږ احترام ورته لرو. سپین بیرغ د اسلام بیرغ ده، طیبه کلمه ور باندې نشته ده، مګر بیا هم که تاسو وګورئ مغه برته مغه تور سور زرغون بیرغ په هر ځای کې رپیږي، مغه پیژنګلوی لري په نړۍ کې. د نړۍ په سطح نه دوی تر اوسه څوک چا پیژندلی ده او نه به یې په رسمیت وپیژني تر څو چې دوی د ښځو حقونو ته احترام قایل نسی. همدا اوس همدغه فشارونه چې د اروپا اتحادیه هم په ځانګړي ډول باندې سروې کړې وه، دا یادونه یې کړې ده چې دوی په فهرست کې پاتې راغلي دي. افغانستان میرمنې تر ظلم لاندې دي، تر استبداد لاندې دي. دغه چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم څو موده مخکې یو سروې درلودله، بلکې څو سروې درلودلې په څو سرویګانو کې دوی په دغه برخه کې پاتې راغلي وو. نو بالاخره دوی دې ته اړ دي، مجبور دي چې د ځان د پیژنګلوي دپاره، خپل د حکومت د پیژنګلوي دپاره، خپل د اقتدار د پاتې کېدلو دپاره دوی مکلف دي چې د ښځو حقونو ته احترام قایل سي. نن یا سبا ډېر تیر سوی ده. اوس مونږ ډېر امیدواره یو چې ډېر لږ پاتې ده، ځکه چې تر هغه حده پورې چې مونږ خپل هلې ځلې کړي دي، مونږ خپل کوششونه کړي دي، مونږ خپل هڅې کړي دي، مونږ په دې باور لرو، په دې یقیني یو چې بالاخره به دوی مني، یا به مني یا به د صحنې څخه ایسته کېږي. هر خوا چې کوي یو طرف به مني، یوه خوا به د نړیوال سره مني. که دا پروژه ده، هم په دې پروژه کې د ښځو حقونه تحفظ و، یادونه ورته شوې وه چې باید تحفظ شي. که دا کوم ډله تفله ده، تحمیل شوې ده پر افغانانو باندې، هم دغه ډله تفله مجبوره دي چې خپل د اقتدار دپاره به د ښځو د حقونو ته به احترام پاتې کېږي او قایله کېږي به ورته. نو که هر لارې دغومره تحمل چې د افغان میرمنې وکړلې، دغه تحمل د دې سبب سو چې نړۍ یې ټول په شور راوستله، ټول نړۍ یې په فغان راوستله، ټول نړۍ اوس زموږ غږ اورېدلې ده. د الله پاک و دربار ته هم زیر سو، نو الله پاک هم زموږ فریاد اورېدلې ده. تر دغه زلزله بل آفت نو څه وایي راغلی وایي
میرمن نیازی. مخکې ما له انارګل ځیرک سره چې خبرې کولې، هغه ویلې چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د طالبانو له څو مشهورو چارواکو سره چې اوس د وزیرانو تر کچې پورې مسؤلیتونه لري د طالبانو په حکومت کې، دوی ورسره لیدلی دي او هغو وعده ورسره کړې وه چې د طالبانو حکومت د ښځو له تعلیم سره، د ښځو له کار سره ستونزه نه لري. څه باعث د دې کېږي چې تر اوسه پورې، یا دوه کاله یا یو نیم کال پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، تر اوسه پورې یوه ډله طالبان چې د ښځو کار غواړي، د ښځو حقونه غواړي، هغو نشي کولای چې خپله دا غوښتنه په نورو طالبانو ومني؟
دغه عموما په افغانستان کې دغه هر نظام چې رنګ شوی ده او تلپاتې پاتې شوی نه ده، علت یې همدغه ده، سبب یې همدغه ده، نړیوال ته اوس ثابت شوی ده. خصوصا هغه زموږ نږدې همسایګان په دې باندې اوس پوه سوي دي چې افغانستان کې چې هر نظام منځته راځي، باید یو ډول بې اتفاقي د دوی په منځ کې پیدا شي، چې دغه بې اتفاقي په سبب باندې د دوی حکومت یا د دوی اقتدار ډېر دوام ونه مومي، بالاخره سرنګون سي او بیرته هماغه تود بازار د موږ د همسایګانو ګرمي په افغانستان کې، او افغانستان بیا هم لکه تیر تاریخ غوندې یو دالیز حیثیت ولري د شرق و غرب تر مابینځ. خو دا ارمان به د همسایګانو هم پوره نسي، او بالاخره په دې کې به هم هغه کوم بې اتفاقیان چې دوی د ډلې ټپلې تر مابینځ دي، کوم ستونزې چې د دوی تر مابینځ دي، دوی به خپل دغه ستونزو ته متوجه سي، او خپل د اقتدار په خاطر چې د دوی اقتدار دوام عمومي، دوی مجبور او مکلف دي چې نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. کله چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه کېږدي، د هغه قوانینو پر بنا باندې د ښځو حقونو ته احترام قایلېدل او د هغوی حقونه ورکول د دوی وجیبه ګرځي. نو فلهذا دوی باید په دې خاطر چې په منطقه کې اغه خپل ایسیت وساتي، د منطقې په ساته خپل د حکومت تحفظ کی، خپل اقتدار تحفظ کی، د خلکو سره یعنی د ولس سره ښه ارتباط ولري، نو دغه ټول بناو باندې د کولای سي چې نړیوال قوانینو ته غاړه کی دي او د ښځو حقونو ته احترام قائل
سي. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو د
ټویټر .com پی ازادي رادیو مونډلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
د زما حق دی پروګرام دی. قدرمنو اوریدونکو، د نن په خبرونه کې لملمنو سره د امریکا د جورج ټاون په هنتون د وی ورستۍ نظر پښتنې په اړه خبرې کوو. په دې نظر پښتنه کې چې په نړۍ کې د خځو سولې او امنیت په اړه شوې ده، افغانستان د خځو لپاره د نړۍ تر ټولو نامناسب ځای بلل شوی دی. د خبرونه مېلمنې دي د نجونو د زدکړو د تعلیماتو مشره تورپیکی مومن، چې تر څو شیبې مخکې پورې په دې خبرونه کې و، خو اوس لاړه یو څه کار ورته پیدا شوی و. مګر د خځو د حقونو فعال قمر نیازی او د خبرونې بله مېلمنه په پکتیا کې د خځو د حقونو فعال انارګله ځیرک تر اوسه پورې هم را سره دي. له دواړو مننه کوو. میرمن ځیرک، مخکې میرمن نیازی یادونه وکړه چې د افغانستان خلک یا مخصوصا میرمنې له طالبانو نه ډیر څه نه غواړي، یوازې دا ترې غواړي چې د تعلیم امکان ورته برابر کی او د کار امکان ورته برابر کی. او میرمن نیازی دا یادونه هم وکړه چې طالبان باید د خپل اقتدار د پایدار ساتلو لپاره یا د خپل اقتدار د دوام لپاره خزو ته په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه ورکړي. ستاسو په نظر ک د خزو او نجونو د تعلیم او کار، یعنی د پوهنتونونو او ښوونځیو ستونزه او محدودیت او د کار محدودیت رفع شي، ستاسو لپاره د طالبانو حکومت د منلو دی؟
دا هم ډیر ښه پوښتنه وکړه. زه د نیازی خور خبرې تاییدوم، بعضې خبرې تاییدوم او بعضې نه تاییدوم. ګوره، که چیرې مثلا امارات اسلامي دا غوښته کنه، امارات اسلامي دسې په جار نارې وایي موږ د چا په رسمیت پېژندلو ته هېڅ ضرورت نه لرو. ګوره، داسې دغومره هغه کوي مثلا دغومره جامع جهاني یا بین المللي چې په دوی باندې فشار راولي چې دوی باید د ښځو حقونو ته احترام کوي، چې دوی دغومره په ښځو باندې نور فشار راولي. هغه نه د جامع جهاني پروا لري. د جامع جهاني خیر هغه یو ماتل ده په فارسي کې، یو ماتل ده وایي چې زیر کاسه نیم کاسه است. دوی ته د هفتهوار پیسې ورته راځي د امریکا نه، بس دوی خپله اول مثلا که یو په وجود کې یوه روپۍ نه و، اوس یاري وي تیاري وي کور مخې ته یې، دفترو مخې ته یې درې څلور لنکوزرې ولاړې دي. والله رشوت داسې عام شوی ده کنه څه په جمهوریت کې دا رقم تال نه و لکه څه اوس ته. دوی ما او تا ته قصه کې نه ده، دا وایي که پېژنې ومې دې پېژنې، که نه مې پېژنې. زه خدای پېژندلی یم، ما ته خدای پاچاهي را کړې او زه اسلام یم، زه واقعي اسلام یم. یعنی اوس یو فرمان دوی را بسلی، تاسو به خبرې کنه دوی ویلي چې په هغه موسساتو کې مثلا قرارداد د ښځې په نوم می کنه، هغه موسسات هغه دفتر باید لغوه شي، هغه موسسه باید لغوه شي. نو خور وایي چې نه، دی موږ ته حقونه را کوي، دا ورځ تر بله دی موږ حقونه د پښونه لاندې کېږي. خو دا موږ پېږو صحیح ده، د امارات اسلامي که وایي صحیح وغواړي، وایي صحیح وغواړي، فیصدي څو کسان یې وغواړي، ټول یې نه غواړي، خو دوی هم د بل چا د لاس لاندې دي که نه. ولې په دې دوی هم دا خبره داسې نه شي کوي که دوی خپل منځ کې مثلا یو جګې کې د ښځو د حق نه دفاع کوي، غواړي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړي. دوی خپل منځ کې خپل منځي اختلافات راغلي دي دوی په منځ کې په دغه خبره باندې. یعنی دا یوه پروژه ده، تر څه وخته پورې به سي دغسې به د پروژه دوی ته خپل پروژه تطبیقوي تر غیس هغه وخت پوره شي. زه یعنی هېڅ دا امید نه لرم، بس خدای نم د خدای امید نه قطع کوي. دا امید خو د ما بیخي قطع ده چې بیا به یا جنتۍ مکتب ته لاړ شي، یا به مثلا ښځې وظیفې ته لاړ شي، یا به ښځې مثلا کارو ته لاړ شي. زه دا امید بیخي نه لرم، ما شخصا خپله امید قطع ده، خدای الله نه خپله امید نه قطع کوو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د دې خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو تر اوسه پورې له هم یو دوه درې دقیقې وخت لرو چې له درنو میلمنو نه هیله کوم چې په وروستیو دقیقو کې خپل نظر په لنډي سره راته ووایي. بلاخره د افغانستان ښځې څه غواړي؟ میرمن نیازی، تاسو لطفا راته ووایاست.
د مخکې مېم چې اشاره ورته وکړه په ماغه باندې تاکید کوم، د تعلیم حق، د کار حق، چې د صحت حق، د هغه حقونه دي چې الله را کړی ده، دغه حقونه دي راته راکړي. نور ایجاب د افغان مېرمنې همیشه په ځان باندې تطبیق کړی ده، تطبیقي ده، د امارت په خاطر نه، د خدای په خاطر. خدای عذر عذر ګڼو، دغه حقونه د احترام قائل سي.
مننه. او مېرمن ځیرک، ستاسو وروستۍ هیلې لطفا په لاند وخت کې راته وایست.
زم دغه تقاضا لرم د جامع جهانی نه خصوصا د ایالات متحده نه چې دا یمای کیږي د خپل خوانه یمای کیږي د خدای په لاس د افغانستان د مظلوم خلکو نه دی وډار شي دغه شرطونه د پیو منی سره خځې د بیرته خپل تعلیم ته مخه وکړي خځې د بیرته خپل کارو ته مخه وکړي د سیکونډ دی په افغانستان کې کنه دوی خو خبر نه دی دوی خو د خلکو حاله څه خبر دی یعنې چې ما د خودم د شکم سیر بشم د قصې ګوشنه چی سم خدا کنه کې بمره یک موتل است د دې کسان د سلس دولس کسان فامیل کې دی هغه کونډ دغه یتیمان ورته چنګیږي اته دغه په خرڅولو باندې خلک لاس پوري کوي
ورنه
ماشومان خرڅوي
ډیر زیات مننه له تاسو
څخه. دوی ته خپل اقونه چې اسلام ورکړل شوی افغان کچې هغه اقونه غواړي چې شوکات نه باندې حق نه غواړي خارجي حقونه نه غواړي غربي دیموکراسي نه غواړي حق حقوق اسلام مترا کړی موږ.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د زما حق د پروګرام مو اورید په دې خبرونه کې میلمنې وي پورستي شیبو کې لمونږ سره د خزو د حقونو فعال قمر نیازی خبرې کولې او همدرس په پکتیا کې د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک لدینه مخکې تورپیکی مومن هم په دې خبرونه کې رسره و چې لدرې وړو میلمنونه ډیره زیاته مننه کوم او له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای ووریده تر بیا د خدای پامان.
خیال مارو میں بیا پکی گی پکی دخیال مارغونی بیا پرکی گی پرکی دخیال مارغونی بیا پرکی گی پرکی دتور زلف سلسلی راغلی دتور زلف سلسلی راغلی سید نے ولولی راغلی سید نے ولولی راغلی اوف کی پمخ ولی ولی راغلی اوف کی پمخ ولی ولی راغلی سید نے ولولی راغلی سید نے ولولی راغلی چال یادو سر اکبر سے لابا 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 دا ارمان نو کافی لے راغلی دا ارمان نو کافی لے راغلی ولولی راغلی ولولی راغلی اوف کی پمخ ولی ولی راغلی اوف کی پمخ ولی ولی راغلی ولولی راغلی سوکی تمنے ولولی راغلی سوکی تمنے ولولی راغلی
نصیب کی غریبی دا خفا گران دل بارا مجبوری دا خفا
ترجمة